د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبانو ورستیو جګړو ته لا زور ورکړی دی، خو دوی به د سولې هلې ځلې پرې نږدي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا موضوع چې ما یاده کړه د مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوي والي ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د برتانیې صدراعظم تیریزا می وایي د اروپایي ټولنې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د درې ورځنۍ سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې پراخه کړې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په ریپورټ کې لرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اسحاق راهګزار ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ روغوالی د ادارو له لا زیاتې پیاوړتیا په سوله ییز ډول د لانجو له هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی. د امریکا سفیر د ځان او د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان حکومت او تماندور په دې ستایل چې د افغانستان د خلکو ګټو ته لومړیتوب ورکړ. د افغانستان، قزاقستان او کوزوو خزی د 2013 کال په لسو زړور خزو کې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه خزو ته چې د مشرتابه، زړورتیا او د نورو په ځانګړي ډول د خزو لپاره یې قربانیو ته لیوالتیا ښودلې وي د نړۍ د زړورې خزې مډال ورکوي. نن به د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د نړۍ زړورو خزو ته د مډال ورکولو د مراسمو کوربه وي. په دې مناسبت غونډې ته به د امریکا لومړۍ میرمن میلینیا ترامپ هم وینا وکړي. افغان میرمن رویا ساده چې د بشري حقونو مدافع ده او د تلویزیون او سینما له لارې د افغان ښځو ملاتړ کوي، ول لس غوره ښځو څخه ده چې د جایزې ته کاندیده شوې ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو مرکز پرانستل شو. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د ریپورټ له مخې د مرکز د کندهار د یوې میرمنې لیلا افاق له لوري جوړ شوی. پرون د دې بازار په پرانستونکو مراسمو کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وویل چې دا مرکز به د ښځو د لاسي صنایعو له بازار موندنې سره مرسته وکړي. د دا هم ویل چې تر دې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ خونه پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو ټیمونو لپاره سیاته مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته وځي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز د 2 امتیازونو په لرلو نړیوال جام ته وتلې. پرون متحده عربی اماراتو زیمبابوې ته په درې منډو ماتې ورکړه. د متحده عربی اماراتو دې بری نړیوال جام ته د افغانستان د وتلو هیله ژوندۍ کړه، خو نننۍ مسابقه به څرګنده کړي چې افغانستان که ایرلند نړیوال جام ته لاره مومي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي د اروپایي ټولنې نور مشرانو ته به وایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. میرمن می پرون بروکسل ته له رسیدو وروسته همداراز ویل د انګلستان د سالسبوري په جنوبي ښار کې د پخواني روسي جاسوس مسمومیت د اروپا پر ضد د روسیې د یرغل د نقشې یوه برخه وه. د امریکا متحده ایالاتونو یو سخت دریځه ازبکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کتیبه الامام بخاري یا د امام بخاري کنډک په نوم ډله چې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې لیست کې ثبت شوې ده. دا دی وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې د دې کار هدف دا دی چې د تروریستي حمله او پلانونو د جوړولو لپاره د امام بخاري کنډک د سختریزي ډلې سرچینې وچشي. په خبر پانه کې د دې ډلې په خبر پانه کې امام بخاري کنډک په سوریه کې تر ټولو ستر جنگیدونکو ازبکستاني ځواک بلل شوی. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به پوځي او کورنۍ لګښتونه زیات کړي او حکومت به د روانې اونۍ په پای کې له پرچوکېدو راوګرځوي. دا 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو تایید کړې ده. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د FM 5.5 اورېدل کېږي. که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه واورئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، 19 پروګرامونه، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ مو د ویبپاڼې پته ده. تاسو زموږ لومړنۍ خبرونې یعنی سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. په دې خبری مجلې کې مو دا رپورټونه موضوعات راټول کړي. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او د دغه هیواد له جوړپوړو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. په دې اړه چې نوموړی په امریکا کې د چا سره ګوري او تر اوسه پورې په کوم موضوعاتو باندې څرګندونې کړي رپورټ لرو. دا به مو واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خپرې شوې اعلامې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی یې هرکلی کوي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید ساق ګیلانی دغه څرګندونې چې هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو په خلاف دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. دا به هم واورئ چې برطانیه کې پر یو پخواني دوه اړخیز روسي جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د برطانیې او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو خرابېږي. دا شوند رنگونه هم په دې خبرونه کې خبرېږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی چې د دې هیواد له جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د پرون په یوه غونډه کې ویل د طالبانو لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې نه دي کمزوري شوي. اتمر په عین حال کې ویل چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه دوام وکړي. عصمت ساروان په اړه تفصیل دراوړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنګ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نه شي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی هم دراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشی کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو لاستوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگتن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه آزادی رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خبرې شوې اعلامیې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره شي دوی هرکلی کوي. وسلوالو طالبانو په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د هر هغه چا سره خبرو ته چمتو دي چې د افغانستان د اشغال او جګړې د پای ته رسېدو لپاره هلې ځلې کوي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د جګړې ختمولو په مقصد د جهادي مشرانو غوښتنه نه ده رد کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل ګرځي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له جهادي مشرانو او بل هر هغه چا سره چې په دې برخه کې لیوالتیا لري خبرو اترو تا چمتواله لري.
دا مخه خلاصه ده کاغه جهادي مشران وي، کاغه مدني ټولنې وي، کاغه مثلا د ځوانانو ټولنې وي، یا تجاران وي، قومي مشران وي، علما وي، هر څوک چې هغوی د افغانستان کې د امن او سولې لپاره دوی کوم کوښښونه کولی شي هغه قابل د قدر دي چې د سولې عالي شورا دخوانم دا د استقبال کېږي او دا
وسلوالو طالبانو له هغې وروسته دا اعلامیه خپره کړه چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان څو ورځې وړاندې په هرات کې د یوې غونډې پر مهال په طالبانو غږ وکړ که د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه وایي د مجاهدینو د سترې کورنۍ سره د خبرو اترو ته کښېني. نوموړي ویلي وو طالبان افغان حکومت او د سولې شورا نامشروع بولي، نو ځکه باید جهادي مشران له هغوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې چې د 1906 لمریز کال په وروستۍ ورځ خبره کړې ویلي دا چې اسماعیل خان د جهادي شخصیتونو په استازولۍ پر دوی د سولې غږ کړی د جګړې او اشغال د پای ته رسېدو په خاطر دي د طالبانو له سیاسي دفتر سره وګوري. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل رسنیو ته ویلي چې طالبان د افغان حکومت د سولې طرحې ته وابوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سورز مخ کې د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې و جامع طرح وړاندې کړ چې د شنونکو په باور طالبانو ته تا پکې درت سندې پاتې. طالبانو تر اوسه د حکومت د وړاندې شوی طرح په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنۍ واسکرو پښتون کې د سولې هر ډول خبرې اترې رد کړې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي جهادي مشرانو سره د خبرو لپاره د طالبانو لخوا د شین څراغ په روښانه کولو کې دوه خبرې دي، یا دا کار د شخصي ګټو او واک لپاره کوي او یا هم د حسنیت لپاره. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صاحب وایي
کدا په شخصي ګټو او قدرتونو ساتل لپاره طالبان سره یو ځای کېدل غواړي، نو واضح خبر ده چې دا نتیجه نشي ورکولی او دا د حکومت چارې نور هم د تکلیف سره باوجې کوي.
خو دی وایي که جهادي مشران د ښه حسنیت له مخې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې له حکومت سره شریکې کړي، نو دا کار بې ګټې نه دی. خو د ښاغلي صافي په خبره خبر دا وي چې طالبان د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت کې ترسره شي. جان باس له ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې وویل هغه مرستو او امکاناتو ته په کتو چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره کړي ډاډه دی چې انتخابات به په ټاکلي موده کې وشي. محمد حدیث پردی سپاره ریپورت لري.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جان باس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هغه مرستې او امکانات چې افغان حکومت ته برابر شوي باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي، ځکه هغه مرستې چې موږ له افغان حکومت سره کوو ډاډه یو چې په خپل وخت انتخابات ترسره کېدلای شي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو نه د ملاتړ ډله چې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونه یې غړیتوب لري په خپل یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو ټینګار کړی. د دغې ډلې غړو دغه شان ویلي چې د انتخاباتو په سیستم کې د هر ډول بدلون له امله کېدای شي دغه چاره په 2013 کال کې ترسره نه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د روان کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون مرستیال وویل چې ښایي د انتخاباتو نیټه وځنډېږي خو ولسي جرګې په وړاندې غبرګون وښود. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نیټې بیا بدلول دوی ته د منلو نه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي. د بودیجې نشتون، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور موارد په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو عمده لاملونه ښودل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی خو ښایي په دغو انتخاباتو کې دوه میاشتې ځنډ راشي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې راتلونکي کال کې کیږي، فقط که چېرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنا نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دوه نیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کچېرې په انتخاباتي سیستم کې بدلون راشي د نورو ستونزو ترڅنګ به دا چاره هم د انتخاباتو د ځنډېدو لامل وګرځي. ښاغلی رشید وایي که داسې وشول نو سیاسي کړکېچ به زیات شي چې ښه پیغام نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس به امرا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سپیو الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولی دی. په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغه ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جوماتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت درلې یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او په روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په مقاله لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو سیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي هغه څه چې د واشنگتن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید ساق ګیلانی هغه څرګندونې چې په اسلام آباد کې ویلي و هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي او ښاغلی ګیلانی باید وپوښتل شي. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو ځینې غړي د ملي پیوستون نازد د رئیس سید اسحاق ګیلانی دا خبرې چې هندوستان افغانستان د پاکستان پر ضد کاروي، د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ملي ګټو خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې ملي شورا او حکومت باید نوموړی وپوښتي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی د پنځ شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل، افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ملي ګټې تر هر څه لوړې ګڼلې او خپل خاورې د نورو په لمسون د ګاونډیو پر ضد نه ده کارولې. ښاغلی زابلی ټینګار وکړ چې اسحاق ګیلانی باید ملت ته د خپلو څرګندونو په اړه ځواب ووایي.
متاسفانه د خبره د ګلنی سي ما په خپل واردله د پات ملت څخه په دې مورد کې معذرت وغواړي. کني د شنبې فرصت پارلمان شو کیږي، موږ ګلنی سب لوی سنوال ته په دې مورد کې معرفي کوو چې په خپل پولیس سنوالي کې د قانون د نقطه نظر څخه جواب وایي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی هم دغه سرګندونې خوښینونکي او د ملي ګټو په زیان وګڼلې او ویل حکومت باید دغه موضوع په جدي توګه وسیړي.
سید اسحاق ګیلانی ځان ته افغان یایي، نو د یو افغان لپاره په دغسې یو خاوره کې چې هغه ټول عمر د افغانستان په زیان باندې کارول شوې ده، دغسې یو خبره کول بالکل بې بنیاده خبر ده. کله هلته پاکستان ته سفر کړی ده، پاکستانیانو ته ویل دي چې تاسو دغه اسناد راکړئ، مګر تر اوسه پورې پاکستانیانو داسې اسناد نه دي ورکړي. زما په نظر باندې سید اسحاق ګیلانی که دغه خبرې تېرې کړې دي، نو ده باید پوښتنه وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان ځینو رسنیو او یو شمیر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک داسې یوه ویډیو خپره کړې چې سید اسحاق ګیلانی د دوشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د افغانستان د بحران تر نامه لاندې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي دا چې هندوستان افغانستان استعمالوي او د افغانستان له خاورې نه د پاکستان پر ضد استفاده کوي په دې کې شک نشته. خود افغانستان د ملي پیوستون نهضت رئیس سید اسحاق ګیلانی لازادی رادیو سره په خبرو کې د دل خوا دا شان سرګندونې رد کړې او ویل د اسلام آباد په کانفرنس کې د ملي ګټو خلاف خبرې نه دي کړې.
زما د بیانیې د ټولو نه قیچي کړی یم، دغه یوه حصه یې اخیستی. که بیانیې ټول دې خپره کړی وی ما قبلولی چې دا خبره ما کړې ده. امکان لري چې یو تعداد کسان وي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې استعمال کړي، هغه یې نیولی. زه په ډېر صراحت باندې وایم چې زه الحمدلله چې خپل خدای ته او خپل خلکو ته خجالت نه یم. د دې څو کسو فیسبوکیانو او استخباراتي کارونه کوي او شخصیت وژنه کوي، زه د هغوی د خبرو قطعا پروا نه لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په چارو کې د افغانستان د نه لاسوهنې پالیسي روښانه ده او حکومت دغه ارزښت ته ژمن دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان حکومت په هیڅ صورت باندې هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال شي. تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بولو. نو دا باید معلومه شي چې واقعا هغه څنګه څرګندونې کړې دي. تر دقیق معلوماتو وروسته بیا حکومت ویلی شي که هغه خپلې مراجعې ده.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي ګیلانی دا څرګندونې د ملي ګټو خلاف او ملي امنیت ته ګواښ بللی او ویلي دي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو او د ولسي جرګې ځینو غړو په وار وار ویلي چې په افغان حکومت کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د نورو هیوادونو په خدمت کې دي. خدا موضوع به تر پختنو او سیړنو وروسته ثابته شي چې آیا ښاغلی ګیرانی په رښتیا سره دا ویلي او که په خبرې د سرګندونو په ویډیو کې لاسوهنه شوې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برتانیه کې پر یو پخانی روسی جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هیواد او روسیې ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پرون روسیې د نازی هټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام په پرتله کېدو عکس العمل وښود. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروړئ.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن له لورې د نازی جرمني د 1968 له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پرتله د نه منلو ده. دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل دا یو مخ ناوړه څرګندونې دي که دا د هر هیواد د بهرنیو چارو وزیر کړي وي بې له شکه ځورونکي او د نه منلو دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جانسن د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په دې خبره موافقه وکړه چې ویل یې پوتین به هڅه وکړي چې د فوټبال له دې تورنمنت څخه د روسیې د تصویر د شکولو لپاره کار واخلي، همغسې چې آدولف هیټلر د 1916 په المپیک کې کړی وو. جانسن د پارلمان د غړو د څرګندونو په ځواب کې وویل فکر کوم له 1916 سره پرتله یقینا سمه ده. د بریتانیا په پارلمان کې دا خبرې هغه مهال وشوې چې د پخواني دوه اړخیز روسي جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه بحث کېده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه تورونه تکرار کړل چې د روسیې حکومت د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د زهرجن موادو په حمله کې لاس درلود او د مسؤلیت له نظره د دې پیښې سلسله د روسیې د دولت تر ټولو جګپوړي چارواکي ته رسیږي. دا خبرې لږ وروسته له دې وکړې چې روسیې یو وار بیا په دې قضیه کې لاس درلودل رد کړل او ویل چې بریتانیا یا د امریکا متحده ایالاتونه کېدای شي په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې دخیل وي. هغوی دواړه لا هم په روغتون کې د بیهوشۍ په حال کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د بریتانیا د بندنیو چارو وزیر څرګندونې د نه منلو او زهرجنی وبلل او ویلي دي چې نوموړی په زړه کې روسیې ته کرکه او غوسه لري.
او سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبانو په ورستیو کې جګړو ته لا زور ورکړي. حنیف فاطمر دا خبره پرون په واشنگټن کې کړې ده. د افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی دی. د افغانستان، قزاقستان او کوسوو ښځې د 2013 کال په 10 زړورو ښځو کې شامل دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخامخ کیږي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته بووي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. د امریکا متحده ایالاتو یو سخت دریځ ازبکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. سنو اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
اجیت سید عمر
څه کار کوي تخپله؟
زه تخپله کار څه کوم چې دغلته د دقام ملک یم. ټول مسؤلیت قام راغلی د تذکیري یو د ښه او د بد مشکل د کوچانو.
ملک کوم کارونه کوي که چې غټ غټ راته وایي؟
د ولس کارونه دي، د خپل ولس د منطقې د اطراب.
کله چې د قوم ملک یې بیا په بدل کې څوک پیسې هم درکوي چې؟
نه نه نه، پیسې مسې نشته، نه له حکومته کوم معاش لرو او نه له کلي نه.
بیا نو د لګښتونه له کومه پوره کوي؟ ته خو ټوله ورځ په ملکتوب تېرې.
ولا خو د کور دلته بچان هم دي او مزدوري لږې خوا دې خوا کوو، نو څنګه چلو کوو؟ یا میږې او شی به سره کوو.
د کوچانو په ځوان کې له پخوا تر اوسه بیا څومره تغییر راغلی؟
یاره بل ډېر تغییر راغلی ده. خو بعضې کوچان چې دي چې مالداري ورکه شو، مالچر پې ودرېده، و ټول به تکلیف دي. زیاتره کوچانو میږې خرڅې کړې، کمې او کدلو د خرڅه یې کړه.
ولې د وچکالي تاثیر ده؟ که
د وچکالي نه ده، بل ټول شرګونه شو. هغه مالچر چې ودی کابل شاوخوا ته، دغه ټولې په سترګو نه ویني. کوچی ګرځي بیچاره د الله روزي د الله په لاس ده. په دې کې به موږ څه وایي؟
بیا څنګه اوس دوی خو بیخي کاملا بیکاره دي، در سبق ته نه ځي.
سبق ته ځي، دا وړکي ماشومان د فصل چې ده دا اوس مکتب کې اچولی ده. نور به څه کسه وکړو؟
خپله خو د درس نه ده ویلی؟
نه نه نه.
څومره مشکلاتو سره مخې چې درس نه ده ویلی؟
یاره مشکلاتو سره خو داسې چې کوچانې خو ټول مشکل ده چې یو شی لوې ته ځي وی نه لولي، یو ښه یو ښه څوک درته وړاندې کړي چې هغه وندل ونی چې تاته چای نه وشته کړي، هغه به یو نفر ته وړو اخر په ګورو بیا به موږ ورته ټاپه کوو چې به دې ختم کوم مشکلات جوړ نشي.
ډېره مننه. خیر اوسې کاکا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق د لوګر نوی دی، قنان ډیر مشکلات لري او حکومت باید ورته توجه وکړي. عزت الله الهام هم د لوګر نه په یو راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې ولسمشر باید د بلخ پخانی والی د بلخ د وبخې چې ولسمشر باید د بلخ د پخانی والی په خوخه نوی والی نه وټاکلې. افغان له وروزګان نوی زده حکومت نه دا شکایت لرم چې ماته نه څوک د وروزګان تذکره راکړي او نه د هلمند. او عبدالسامد حیدری د سبز نوایی رهبران د حکومت او د سیاسی تنظیمونو باید متحد شي. په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. ارش همایون په سټوډیو کې دی. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. په بله خبری مجله کې زما همکار ارش همایون درسره دی.
تشکر انصیب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه